مت نظر نہ ہو. د واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو خبردونکو السلام علیکم. د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاسو خبرونه د واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنیغا اور انن د ګل ورځو د کال 2015 د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده. دا وقف په پاکستان کې شوې دي د ماسکن اته په افغانستان کې دی ونی میو دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دیو ساته خبري خبرونه کې زناهی سحر
روان کلندر
تاسو سحر کله وایو وړاندې کوو مهم خبرونه خو ولې سرټکی.
افغان صدر اشرف غنی واشنگټن کې فوزی مرکز پینټاګان کې د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د قربانو ستاینه کړې او زیاته کړې چې افغانان هر ورځ جنگ کې مري خو وايي د توندرو وسلوالو لخوا به کله هم ماتې ونه مني.
This endeavor, our partnership with the United States, is foundational. We will be the first line of defense for freedom globally.
د پښتونخوا د قبایلي سیمو لپاره گورنر مهتاب عباسی وایي تندلاري د خیبر قبایلي سیمې تیرا کې ټول شوي. نوموړي نن میډیا ته ویلي د تیرا وسله وال طالبان د حکومتي ځواکونو پر ضد مزاحمت هم کوي.
او نن پاکستان د وو کالو ځند ورسته په لومړی ځل په اسلام آباد کې د پاکستان ورځ د سختو امنیتی ګامونو ترڅنګ منځلې. فوجي پریډ کې وسلې خودل شوې او اخوا په قبایلي سیمو کې هم د ورځ منځل شوې خو ولس وای خوندې نه دي.
د پاکستاني او د سټیټ هغه حقوق حق نه دی ملاو چې موږ پاکستاني نه کنه چې دا موږ لرا کی نو موږ ته دا بدا پته ولګي چې آیا موږ تخپل حق وس ملاو دی او کنه دی ملاو اوس به موږ کنفیوز.
گرانو خبردونکو دا سر ټکی په دې خبري خبرونه کې تاسو د پاره د سیمې د نړۍ نشمې راپورونه مرکې لري موږ سره اوسېږي خو ول غوښ شي د دې خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي دی باید امریکایي عسکر تر ډیره وخته پورې افغانستان کې پاتې شي. د خپلې خبرې په دفاع کې نوموړي ویلي دی چې د پاکستان انتظام لاندې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیاتو له وجې یو شمېر وسلوال افغانستان ته راوړېدلي چې د سپرلي عملیاتو په وخت مقاومتي ډلو ته مرستې ورکولی شي. د وایس اف امریکا آشنا ریډیو سره د خبرو په وخت افغان صدر ویلي د داعش ډلې په اړه هم اندېښنې لري. نوموړي ویلي دغه د طالبانو نه خفه خلک ځان سره کولی شي او دغه معامله مستقبل کې د افغانستان لپاره یو نوی امنیتي چیلنج ګرځېدی شي. افغان صدر د امریکا د پوځونو مرکز پینټاګان ته هم ورغلی او د امریکایي فوجیانو مقبرې ته هم ورغلی او په دا مهال یې افغانستان کې د امریکایي عسکرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې وي. نوموړي دغلته ویلي چې افغانان هم هر ورځ جنگ کې مري خو کله به هم د توندرو وسلوالو په وړاندې ماتې ونه مني.
د پاکستان د ورځې په مناسبت سره په ټول ملک کې په سخت امنیتي څارنه کې دستوري شوې. تر ټولو مهمه دستور سرخار اسلام آباد کې شوې ده چې د پاکستان ځمکني بحري او هوایي پوځ د پوځ وسلو د نمای سره پوځي پریډونه هم کړي. دغه دستور ملک کې د اوه کاله پس شوې ده. پاکستان کې ترهګرۍ د زیاتېدونکو پېښو له سببه د پاکستان حکومت نه شي کولای چې دغه رقم دستوري کړي وي. د ملک سرخار او د هیواد یو شمېر برخو کې د دستوري په داسې حال کې شوې چې پاکستان د ترهګرۍ د چیلنجونو سره مخ دی. د قبایلي سیمو نه نږدې 2 میلیونه خلک بې کوره دي او د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ ناصر ختمول لپاره په پراخ کچه پروګرام هم جوړ کړی.
او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی دی چې دوی د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان او خیبر جنسی بې کوره خلک په داسې حالاتو کې خپل کورونو ته واپس کوي چې د طالبانو ټول ډلې ورته د مزاحمت لپاره په تیرا کې یو شوي دي. یاد دی وی چې پرون د پاکستان فوج ویلی په تیرا کې بمباره کې د تحریک طالبان د مشر مولانا فضل الله په شمول تر اتیو پورې وسلوال وجلی، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی او طالبانو هم د مولا فضل الله د وجنې داوا رد کړی ده. گورنر عباسی ویل چې دا وخت یې نه یوازې قبایلی سیمو خلکو بیا واپسی یو ستر چیلنج دی، بلکې هڅه کوي چې دا خلک د خلکو بیا آبادولو، د دوی د کورونو جوړولو او نور اسانتیاو په ځای کولو لپاره 1.3 ارب روپۍ اخودي، خو وای بیا واپسی ورته هم لوی چیلنج دی.
د پاکستان جګړه ځپلې سیمې سویلي وزیرستان د واڼا سیمې څخه راپور نه چې تیره هفته د پولیو درې ورځنۍ مهم په مهال د پولیو انکاریانو شمیره شپګنیم سوه کیسونو دغې مخې ته راغلی دي. واڼا سیمه د سیاحت چارواکي وایي چې دا ځل هم د مهم په مهال شپږ سوه نه هم زیات میندې پلارانو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی دی، ولې بلخوا تقریبا یو شمېر مولیانو څخه وخت په وخت جاري کړی شوی. فیسبوک کې هم دا خبره ښکاره شوې چې دغه د پولیو ویکسین د ماشومانو د معذورۍ نه بچ کولو لپاره ډېر ضروري دي. یاد دی چې سخت کال سویلي وزیرستان څخه ټول ټال 2 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. د هندستان لخوا ویل شوی چې پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو لپاره په خپلو شرطونو به دا خبرې اترې وړاندې بوزي او کومې درېمې ډلې ته به دا اختیار نه ورکول کیږي چې هند او پاکستان په امن خبرو اترو کې مداخله وکړي. د هندستان په نوې ډلې ښار کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط لخوا د حریت مشرانو ته د پاکستان د ورځې په مناسبت د بلنې په وخت د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو کې د کشمیري حریت مشران هیڅ قسمه عمل دخل نشي ورکولې. تفصیل پیورو د رابیه پیرنا.
پاکستان او هند چې روایتي حریف ګرځول کیږي، یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات خپل په شرطونو د کولو تکرار کړی دی. په نوې ډیلی کې د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط لاړخه د حریت مشرانو ته د پاکستان د ورځې په محل د بلنې په عکس العمل کې د هند مطبوعاتو تر مخه د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان اکبر الدین ویلي دي چې پاکستان او د هند ترمنځ په مذاکراتو کې د کشمیري حریت مشرانو هیڅ ځای نشته. د دې څخه وړاندې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط په نوې ډیلی کې د پاکستان د ورځې د دستوري سره د وینا په محل ویلي وو چې هند به د دې کشمیري مشران په بلولو په څه اعتراض نه لري.
کشمیری بہن بھائیوں کے جو ایسپریشنز ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق حل نہیں کریں گے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان اور یا اس خطے میں کوئی لاسٹنگ وائبل امن قائم ہو سکتا ہے.
مشکچری د کشمیر ستونز د کشمیریانو د هیلو تر مخه هوارا نکړو نو په پاکستان بلکې په سیمه کې امن راتلل ډیر ګران دی. اوس په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی، په راتلونکي ورځو کې به اړیکې کم اړخته روانې وي. په دې دفاعي څېړنکار طلعت مسعود وایي دواړو هیوادونو ته پکار دی چې اوس خپل سوچ کې بدلون راوړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د افغانستان پایتخت کابل کې نن یو شمېر احتجاج کوونکو د هغه ټولو کسانو ته سزا ورکول غوښتنې کړې دي چې د مسلمانانو مقدس کتاب قرآن د سوځولو بې بنیاده تور باندې یو ښځه په وهلو وهلو وژلي او بیا سوځولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمي ویلي دي چې وژلې شوې میرمن فرخنده یو مذهبي ښځه وه او معصومه او بېګناه وه او د هغې پر ضد لګول شوي دغه تورونه دروغ وو.
د امریکا ملګرو ملتونو لپاره سفیر سمانتا پاور ویلي دي باید یمن کې د جګړې ټول فریقه د ملګرو ملتونو د روغې جاړې لپاره د پیل شوې منځګړتوب خبرو اترو ته راشي. نوموړي دا خبرې د هغې وروسته کړې دي چې شیعه پلوه حوثي قبایلو د یمن په مرکزي ښار تیز 13 ورځ قبضه کړې ده. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ په دې رپورټ کې راکوي.
د تایز نیولو وروسته د ایران پلو یغیانو مشر عبدالمالک الحوسی خپل زرها وسلوال د یمن جنوبی سیمه ته لیږلی چیرې چې صدر عبدالرب هادی منصور پناه اخیستې ده. په دغه هیواد کې د ناکرارۍ او سرشار سنا کې د جمعې پر ورځ په 2 جمعتونو باندې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې لخوا ځانمرګي بریدونو کې د 130 کسانو د وژل کېدو وروسته د ملګري ملتونو امنیتي شورا د اتوار پر ورځ خپله بیړنۍ غونډه کړې. د نړیوالې ادارې لپاره د امریکا سفیر سمنتا پاور په یمن کې غنی مډلو باندې ژاغ کړی چې د ملګری ملتونو په دریم ګړتیا کې د سولې خبرو ته دی راستانه سي. یو بیان کې هغه ویلي د حوثیانو اقدامات یمن کې د انتقال د پروسې سرغړونه ده او دا چې شورا د صدر هادي لپاره خپل ملاتړ تکرار کړی دی. د یمن لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي جمال بن عمر امنیتی شورا ته ویلي چې هلته روانه وزه هیواد د اولسي جګړې وخواته دکه کوي. په عین حال کې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د دوشنبه پر ورځ العبد ته نږدې نشته کې څومره حوثیان یا قبایل وژل سوي دي. حوثیانو خپل 15,000 ملیشا او تر اتیا زیات چنکونه د تیز په شمال ختیځ کې یوې بلې صوبې ته هم لېږلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. او د افغانستان صدر اشرف غنی احمد زی هغه دا وخه د امریکا په سفر باندې دی. د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله او 15 نور د چکم چارواکي دی دا غي وړل ورسره ده. دلته نور مهمه ملاقاتونه کوي او سو شیبه وړاندې د امریکا د فوزونو چکم مرکز دی پینټاګانل ته ورغلو، مطبوعاتو سره خبرې اترې کړې دي. او د دې تر څنګ نور به داغي د دورې کې به سم ملاقاتونه وي. په دې اړه باندې به تفصیل راته د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین راکوي سټوډیو ته راغلی دی. افتخار حسین په خیر راغلی.
ډیره مننه نوشوان
خان. افتخار حسین صاحب، اول غواړو چې اشرف غنی صاحب سفر شروع کړی دی پینټاګان ته مورغلی او مطبوعاتو سره خبرې اترې هم کړې دي، نو کوم مهمه ټکی تاسو اوریدونکو سره شریک
کړئ؟ همدغه مهمه پوښتنه ده چې تاسو کوي سوشي به وړاندې د امریکا چې کوم د پوزي مرکز ودانه د پینټاګان هغه کې ودی او د امریکا عسکرو ته په خپل وینا کې چې دینو ستاینه کړې ده، غوی د قربانو چې په افغانستان کې په تیر دیار لسو کالو کې دوی ورکړې دي. او دغه قربانۍ ځکه چې دی وای په افغانستان کې د توندرو وسلوالو دوی تمبولې دي. دویمه خبره دا کړې وه چې په افغانستان کې کومنګ هر ورځ هم رو خو بیا به هم مونږ ته جنگیالی چې دی ماتې رانه کی. دا خو په پینټاګان کې مهمه غټه کې ماته استول. دویمه خبره دا ده چې دلته کې د وایس اف امریکا چې کوم زمونږ د افغانستان سرویس آشنا رادیو او ټلویزیون دی، دا غوی سره خبرې اترې کړې دي او هغه ډېرې مهمې خبرې دي. هغه په دې حساب باندې مهمې دي چې لکه اولنې پوښتنه تینا د چې کوم د دغه وایس اف امریکا د سرویس آشنا رادیو او تلویزیون چې کوم کوربو سلیمان آشنا غتنه پښتنه وکړه چې تاسو خپل دلته امریکا په سفر کې بنیادی هدف دا لري چې اوایي چې را د افغانستان نه د امریکایي عسكر دومره زرونه وستلی شي کم چې لسره پاتې دي او د کال 2018 نه غنې ټک وغځول شي او یا د ویترال دره وستل چې دی کده په قلاره شي. نو آی د دې په شا س بنیادی وجه ده، هغه وجه دی بیان کړي زی تاسو ته غږ بیانو.
شمالي او جنوبي وزیرستان کې په نظر کې نو د چا فکر کې نو او د دې تاثیرات په موږ او په منطقه نو سنجول سوي. دوم د داعش موجودیت لا د اسهانو کې نو شب تروریستي شبکې هم د کیفی نظر نه تغییر کړي او هم د مختلف عوامل لار نه موږ باندې تمرکز کړي. دا اشته موږ او تاسو په خوانه نوم خراسان یو عظیم سیمبولیک حیثیت لري او پیګه څومره دایشان خپل تخلص په خراسانی بدل کړي، ځکه دوی په فلسفه کې د جان بل خراسان حرکت وکړي او دوی سره به د اخر زمان جنگ په سوریه کې په تبلیغ کې وکړي. نو د دې ماحول په نیولو نظر کې موږ هغه بحثونه کړي دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین المللي.
دی وی چې دغه چې کوم اوسه پورې ملي ګټې افغانستان تر لاسه کړې دي د امریکا، ناتو او د نورو هیوادونو په مرسته باندې، دغه لته په تیر دیار لسکالو کې دی، هغه لپاره دا ضروری ده چې را دې ته دوام ورکړي شي او امریکایي عسكر د سمودې لپاره دغه لتکی پاتې شي او دا راوستل چې دی دالک په قلاره شي او کنيټه وغځول شي. نو وی چې ماحول سم خطرناک دی، دوه بنیادی خبرې دوی ډېرې په ساده پښتو کې وکړلې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان چې کم عملیات وروسته دغه جنگیالیا خو اوړیدلې دي، دغه د چا په نظر کینو او د داعش چې کوم غټ خطر دی، او به د داعش ته جنگیالی توپ هغه ایدیالوژي نظریه هم بیان کړ چې هغه غواړي سب بنیادی ځخه. د دین علاوه دوی وړاندې دلته د ان پی آر کم چې د امریکا تر ټولو ستر یو غټ ریډیو ګڼل کیږي، سی این این ډېر غټ چینل چې زمونږ اوریدونکو به هم پیژني، د ټلویزیون هغوی سره مرکه کړې ده، ان بی سی سره هم کړې، نورو مطبوعاتو سره. اشرف غنی د افغانستان صدر د مطبوعاتو سره ډېر ښه اړیکې لري، او یو داسې تن دی چې مطبوعاتو ته په خبرو کولو باندې کم داسې بد نه ګڼي او غواړي چې را د افغانستان په مسلو باندې خبرې وکړي. نو دلته هغه کې بیا بنیادی ټکی دغه او د ان پی آر او د سی این این چیرې امریکا از کریټیکل ټو افغانستان، وایي چې را دا ډېر مهم رول دی او ډېر ضروری ده د افغانستان د راتلونکي لپاره د امریکا کومک چي.
بالکل افتخار حسین صاحب، تاسو دوه مهم ټکو ته اوریدونکو پام مرو ګرځو چې دا راغره خبرونه کوم راوتی دي. نو یقینا چې دغه په دفاع کې چې هغه ابو چې امریکایي عسكر کني الته په افغانستان کې ډېر وخت پورې پاتې شنو، یقینا چې امنیتي ستونزې ورته ډېرې دي. خو اشرف غنی صاحب نور سم ملاقاتونه کې چا چا سره به ویني
دغه امداده چې چونکه دا خو سلور ورځې سفر دی، په دې کې به دې دا سیده چې د کانګرس غړو ګډ پارلیمان چې کومه ګډه غونډه ده هغه ته هم وینا کوي. دا هم یو مهمه ویناوی بهر ملکی صدر، او په خاصه توګه چې چاله ډیر زیات مهمتیا عزت ورکول کیږي نو هغه ته دغه موقع ورکول شي. یو خبره دویمه دار چې په کیم ډیوډ کې کیم ډیوډ تبدویزی او د صدر براک اوباما سره به خبرې تری کوي، کم چې د دې ځای د وایټ هاوس نه پس د ګرمیانو په موسم کې دویمه چې کوم سپینه ماڼۍ ګڼل کیږي نو هغه دغه وی، او چې چاته اهمیت ورکول کیږي نو الته بوزي د کیم ډیوډ کارت او د غټولې خبرې ته بیا راشو. خو د افغانستان سرویس په خپل مرکه کې د نه پښتنو کړ چې مهم ټکی به په کیم ډیوډ کې سي چې د صدر براک اوباما سره ویني، نو د جواب داسیو
موک ګټ مشترک ګټ لرو، مشترک تهدیدات سره مخامخ یو، د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي کیږي.
دوی هم دغه خبره وکړه چې صدر براک اوباما ته به وایي چې د افغانستان او د امریکا ګټې شریکې دي، یعنی زما مهمه خبره به دغه وي. بیا د دوی دا سفر څومره مهم دی زه به تاسو د وایم چې دلته کې هغه صدرانو ته هغه بهر ملکی مشرانو ته دغه موقع ورکول کیږي کم چې زیات مهم ګڼل کیږي، یعنی د ګډ کانګرس غونډې ته وینا کول، کیم ډیوډ ته تګ، دغه ټولې خبرې پکې دي. د دین علاوه دوی په خپلو خبرو کې انتقالي پروسه چې په خ ډول تر سره شوی دا غی ذکر کړی دی، دلته امنیتی لوزنامې لاسلیک کړی دي، د کابل بانک مسلې تر سره کړله، او دغه رنګ چې نور کم امریکا او د چین سره اړیکې سمې کړی دي، عرب هیوادونو سره خپل تعلقات سي دي هغه هم لګیا دي په خکې، او یو ستراتیژیکی ماحول او تعلقات چې دینو په سیمه کې هم پیدا کړی دي. نو دا هغه بنیادی شان دي چې دلته کې به دې په دې نقطو باندې خبرې اترې کوي.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
اردوونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، افتخار حسین نمو د افغان صدر اشرف غنی د امریکای مصروفیاتو په اړه باندې وروستي معلومات وریدل. دا ډیر مهم سفر دی د امریکا د افغانستان او دغه ټول سیمې لپاره. نړیوال مطبوعات ورته په نظر باندې ګوري. د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب دا وخت سټوډیو ته راغلی دی، ګورو چې نړیوال مطبوعات یې کتلی دي، سیدی پکې به هم تاسو سره شریکو. بیروز خان صاحب بخیره.
ډیر مننه نوشران قلندر، ګرانو اوریدونکو سلامونه درته وایم. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د افغانستان صدر د امریکا په سفر دی، خو د دې سره سره یو مهم چې کوم تمې دي، یو مهم بدلون په اړه باندې، هغه د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو چې کوم یو نوی دور شروع شوی دی، په دې باندې د افغانستان پخوانی د داخله و چارو وزیر او ایران کې او په پاکستان کې د سفارت په څوکۍ باندې پاتې شوی محمد عمر داودزی په نیویارک ټایمز کې یو آرټیکل لیکلی دی. په دغه آرټیکل کې د دې چې کوم سرخط یا دغه سرخی ده، وایي چې د افغانستان او د پاکستان د روغې جوړې یو دروغجنه ژمنه، یو داسې لوز چې هغه رښتیا نه دی. دی چې کوم تفصیل شروع کړی دی، وایي چې صدر ډاکټر اشرف غنی د اختیار اخستو نه سمدستي وروستو د پاکستان سفر وکړو. د هغې سره سره د پاکستان د دوو مهمو ملګرو هیوادونو د چین او سعودي سفر موکو، او بیا د دغه سفرونو په نتیجه کې د پاکستان لوړ پوری چارواکي په خصوصیت سره د پاکستان د پوز مشر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر کابل ته لاړل، او په دې خیال باندې د خلکو هم تمې غشوي شروع شوي چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې تیر پخوا کم د کرکې یو تعلق و، هغه یو نوی دور ته ور دننه کیږي. خو دې په دې خپل مضمون کې وایي چې د افغانستان حکومت د پاکستان نه چې کوم غوښتنه ده او تمه ده، هغه دا ده چې د افغانستان دننه اوس کوم اړې ګړې دی، په دې کې د طالبانو سره د ملاتړ نورو ډلو لاس دی. پاکستان دغه غوښتنه کوي چې د دې طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې جوړې په خبرو کې مرستې وکړي، او وایي داسې ښکاري هم چې پاکستان لګیا دی په دغه اړه باندې د طالبانو سره د افغان د حکومت د خبرو اترو یو لاره جوړوي. خو وایي چې بنیادي مسله چې دغه داده د پاکستان او د افغانستان چې کوم بنیادی تګلاره د پاغي کې بدلون نه دی راغلی، او هغه دغه د چې د پاکستان دا کوشش دی چې د افغانستان دننه اړې غړې روان وي، ځکه کچره په الته کې سټیبلیټی راځي، استحکام راځي، نو د پاکستان لخوا په افغانستان دا تور لګول کیږي چې دی به په پاکستان کې دننه د بلوچو د پښتنو چې کوم د ازادۍ یا د بلیدو تحریکونه دي، هغه ته به مرستې د افغانستان راځي. خو دې دا وایي چې د دې سره سره د پاکستان خپل هغه سټریټیجیک ډیپت پالیسي چې ورته وایي، چې هغه ژورتیا دی غواړي، کچرې په دغه صورت کې په داسې وخت کې هند په پاکستان بریدو کې حمله وکړي، نو پاکستان به خپل اساسي ګری افغانستان ته واړوي او د اوږد جنگ پلان بلري، څنګه چې دا ویل کېږي. خو وایي د دې سره د پاکستان د ذهن نه دا خبره لا وتلې نه ده، کوم چې د ضیاء الحق په دور کې وه، هغه وسم ده چې ګندې پاکستان افغانستان خپل د لاس لاندې یو منطقه یا یو ملک ګڼي. خو په دې ټول په مضمون کې چې د سویل دی، وایي د صدر اشرف غنی چې کوم ګامونه پورته کړی دي دا ضرور ضرور دي، خو دا خطرناک هم کېدای شي، ځکه چې په پاکستان باندې دومره اعتبار کول یا د غوینه دغه تمې لرل دا به وایي چې یو خیال وي، دا معجزه خو کوشي نو وبشي، ګنې حقیقت چې دی حقیقت دا وایي د حقیقت نه لري خبره ده. بیا د دې سره سره چې کوم نورې خبرو ته یو پام را ګرځولې دی، او هغه هم دغه دی چې پاکستان د خارجه پالیسی مرکز چې کوم دی، هغه د توندلارو ډلو روزل دی، او کچره پاکستان په دې پوه شي چې اوس د نورې پراکسیز یا هغه ډلې چې دی د غیر پوځي ډلې وي خو دی مرستې کوي، که اچره د هغې په روزلو کې او جوړولو کې بریالی شي، نو دا ممکنه ده چې د طالبانو د دغه موجوده طالبان چې کوم تحریک دی د افغانستان دننه د هغې نه لاس والي، خو تر هغه پورې به دا وایي چې ونه شي تر څو دې ته پراکسیز میلاو نه شي یا ته داسې ډلې په لاس ور نه شي. دی وایي زما تجربه دا ښایي چې د پاکستان کې هم د سفارت وخت تیر کړی دی، وایي زما تجربه دا ښایي او د اعلی چې کوم لوړ پوري چارواکي دي د هغوی سره د ملاقاتونو نه چې د پاکستان او افغانستان بنیادي تګلارې چې دي هغه هم په هغه ځای باندې دي. پاکستان په افغانستان دغه تور لګوي چې ګنده د پاکستان د جوړېدو سره سم د افغانستان رویه د پاکستان د نمنلو وا خو وخت سره سره بیا په افغانستان کې چې سو اوشول د ضیاء الحق دوري په کوم راغسته دي چې ضیاء الحق بیا په افغانستان کې دغه د روسي ځواکونو نه دراتورونو ورستو چې هغه سکړې دي ځانته کوم ګټه راوړلې دي او کوم تونلاري ډلې روزلې دي نو هغه د پاکستان وایي چې ستراتیژیک اسټس ګڼل کیږي. په اخر کې دا اوږد مضمون دی خو زه به کوشش وکړم چې دا زر اعلان کوم. د ډیورن د کرخې ذکر هم پکې کړی دی چې پاکستان ځکه نه غواړي دغه ثبات دغه امن په افغانستان کې راشي چې په 1993 کې چې د ډیورن کومه کرخه راخلې شوې ده د دوه قومونه په منځ دیموکراسي د دوه ملکونو کې بلوچ او پښتانه وای پاکستان د دینې ریګي چې ګندي کچري التامن راځي نو د دې ډلو به مرګتیا شروع شي په افغانستان کې. خو وای چې دا به یو خواهش وي چې د طالبانو سره به خبرې اترې چې کوم دي او سه په مخ لاړ شي خو په زیاده دي چې د معجزو په تمه شي نو کابل او چې ګنې د اسلام آباد نه به یو یو ټرن یا په شا تک باندې به وشي وي دا نه ده ممکنه. خو کابل له پکار دي چې خپل وسایلو کاروي د بهرنۍ دنیا نه مرستې ترلاسه کړي او د افغانستان د ریاست ته مثبتولو هڅې وکړي. ما غوښتل چې تاسو سره زه دغه شریک کړم.
ګران اوریدونکو تاسو باید صفحه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس د پاکستان قبایلی سیمو اړخته ځو. د کمې ذکر چې د افغان صدر اشرف غنی هم په خپلو خبرو کې کړی دی د ضرب عضب فوجي عملیاتو ذکر یې کړی. نن د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د گورنر په ماڼۍ کې خبرې اترې کړې دي. وایي چې د وزیرستان او د خیبر جنسي خلک خپل کورونو ته واپس لیږل غواړي خو دا وخت په تیرا کې ټول ډلې یوځای شوی لري طالبانو او سخت مزاحمت کوي. نور څه تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په دې رپورټ کې راکوي.
په خپل معنی کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وویل د بې کوره شو خلکو د واپسې پروژه او د جنگ ځپلو قبایلو سیمو د بیا ودانې او د تباه شو کورن او جایدادونو د معاوضه مصرف یې 1.3 بلیون ډالر اندازه کړی دی. خو دی وایي د تباه شوي کورونو او جایدادونو پورا سروې لا باورې ځکه نه ده چې ډېر سیمو ته لا انتظامیت لیلې نشي او ډېر اغیزمن د خلک لا بيداوي پاتې دي.
فرض کا جانتا پندو کې بالکل یا استیمیټډلی 1.3 بلین ډالرز جنو چاہیے. ساتھ اس کے ایک ہمیں رقم چاہیے جو ان کی کمپنسیشن ہوگی ہاؤس ہولڈ ڈیمیجز. اس کے لیے استیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ ٹو بی ویری آنسٹ ہے جو اس وقت تک ہمارے پاس ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اسیسمنٹس ہیں وہ ابھی 100%
وړاندیز پکڑی
ہم کہتے ہیں ہمارا 1 ارب ڈالر خرچ آ رہا ہے اور اصل میں ہمارا خرچ اگر وہ 500 ملین آتا تو وہ آخر وہ بھی جو لوگ اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے سسٹم ڈیولپ کیے ہوئے اس بدجانتی کو جو ہم پریزنٹیشن میں کرتے ہیں اس کو پکڑنا تو وہ بڑی بری بات ہے.
حکومت دوران دینا د تباشو کورونو د ماویزی 100 لک روپے خط ټاکره دي او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه اغیزمن د قبایلیان د دین خوشاله ندي. بلخوا د تیرا دروانو عملیاتو په حق له گورنر سردار مهتاب اوویل وړاندې د فوجي عملیاتو سره به طالب مشران او مهمه جنگیالانو سیمه پرې خودلې. خو دوی حیران دي چې دا واری په تیرا کې د جنگیالانو بلابلې ډلې سره د خپل مشرانو په مقابله کې یو ځای دي او په تیرا کې د سخت مقاومت سره مخ وو.
پہلے تو ہے کہ جب کسی جگہ پہ تو ملٹری آپریشن کی خبر ہوتی تھی یا موومنٹ نظر آتی تھی جو ملیٹنٹس ہیں وہ اپنے لیڈرشپ خاص طور پر ٹاپ کا سیکنڈ ایئر بھی اور کس حد تک تھرڈ ایئر کے لوگ بھی ہیں وہ اکثر وارڈ باقی لوگ لے کے جاتے تھے. لیکن سب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی کہ تیرا میں جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو رہے ہیں کنورٹ ہو رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی
د اوایل د پولی بړ اړخته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره د دوی کار آسان شوه دی.
ورته پورت ډیولپمنټ جو پوزیټیو دی چې جو پاکستان بارډرز ہیں افغانستان کې تو وہاں پر بھی پچھلے جو دو ڈھائی مہینے سے افغان فورسز کی جو آپریشنز ہیں ان کے بھی کچھ اثرات ایسے ہیں کہ ابھی لوگ وہاں پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ 250 ہم نے آپریشنز کیے ہیں.
گورنر دا خبرې په خپل معنا کې د مسپهین روټې تر بل شوې خبريالانو سره کولې. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوردن کو پا خبرونه کی درته یوزل بیا هر کلی وایو یوزل بیا پام را گرزو د مهم خبرونو سره ټکو تا. د افغانستان صدر اشرف غنی وای چې د پاکستان قبایلی سیمو کې فوجي عملیاتو څخه جنگیالي افغانستان اړخ ته اوړیدلی او داعش جنگیالي ډله ڈل اندیخنو لوج گنی چې امریکایی عسکر دغه هیواد کې تر ډیر مودې پاتې شي. امریکا ته خپل سفر پترس کې نوموړی ویلي
شمالي او جنوبي وزیرستان کې په نظر کې نو د چا فکر کې نو او د تاثیرات په موږ او په منطقه نو سنجول سوي. دوم د داعش موجودیت لا د اسانو کې
او د پښتونخوا قبایلی سیمو لپاره گورنر مهتاب عباسی وایي تونلاري د خیبر قبایلی سیمه تیرا کې ټول شوی. نوموړي نن میډیا ته ویلي د تیرا وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو په ضد مزاحمت کوي. او نن پاکستان د وو کالو ځن ورسته په لومړی ځل په اسلام آباد کې د پاکستان ورځ د سختو امنیتی ګامونو ترڅنګ منځلي فوجي پریډ کې وسلي خودل شوی او اخوا په قبایلی سیمو کې هم دغه ورځ منځل شوی خو ولسوای خوندي نه دي.
د پاکستاني او د سټیټ هغه حقوق حق نه دی ملاو چې موږ پاکستانی نه کنه چې دا موږ لرا کی نو موږ ته دا بده پته ولګي چې آیا موږ خپل حق وس ملاو دی او کنه دی ملاو اوس پورې موږ کنفیوز.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته. افغان صدر اشرف غنی ویلی دی باید امریکایی عسکر تر ډیره وخت پورې افغانستان کې پاتې شي. د خپل خبرې په دفاع کې نوموړي ویلی دی چې د پاکستان انتظام لاندې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه فوجي عملیاتو لوجې یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوړېدلي او دوی د سپرلي عملیاتو په وخت مقاومتي ډلو ته مرستې ورکولی شي. د وایس اف امریکا آشنا ریډیو سره د خبرو اترو په وخت افغان صدر د داعش ډلې په اړه هم خپل اندېښنې ښودلې او ویلي دغه د طالبانو نه خفه خلک ځان سره کوي او دغه معامله مستقبل کې د افغانستان لپاره یو نوی امنیتي چیلنج په شکل کې مخې ته راتلی شي. افغان صدر د امریکا د فوجونو مرکز پینټاګان ته هم ورغلی او د امریکایي فوجیانو مقبرې ته هم ورغلی او په دا مهال یې افغانستان کې امریکایي عسکرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمو شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان او خیبر جنسیا بې کوره خلک په داسې حالاتو کې خپل کورونو ته واپس کوي چې د طالبانو ټولې ډلې ورته د مزاحمت لپاره په تیرا سیمه کې یو شوي دي. یاد دی وی چې پرون د پاکستان پوځ ویلي وو په تیرا کې بمباره کې د تحریک طالبان د مشر مولانا فضل الله په شمول تر اتیاو پورې وسلوال وجلي خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی او طالبانو هم د مولانا فضل الله د وجنې دعوی رد کړی دي. د پاکستان ورځ په مناسبت سره نن په ټول ملک کې په سخت امنیتی څارنه کې دستوري شوې دي. تر ټولو مهمه دستوره سرخار اسلام آباد کې شوې ده چېرته چې د پاکستان مځکني سمندري او هوایی فوج د فوجي وسلو د نمایش سره فوجي پریډونه هم کړې دي. دغه دستوره ملک یو کال پس شوې پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو له سبب د پاکستان حکومت نشو کولی چې دغه رقم دستوري تابعیا کړي.
او د هندستان لخوا ویل شوی دی چې پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو لپاره په خپل شرطونه ټاکی او دا چې بل درېم ډلې ته به دا اختیار نه ورکول کیږي چې د هندستان او پاکستان په امن خبرو اترو کې مداخلت وکړي. د امریکا ملګرو ملتونو لپاره سفیر سامانتا پاور ویلی دی باید یمن کې د جګړې ټول فریقه د ملګرو ملتونو د روغې جوړې لپاره د پیل شوي منځګړتوب خبرو اترو ته راشي. د نوموړي دا خبرې د هغې وروسته کړې دي چې شیعه پلاو حوثي قبایلو د یمن په مرکزي ښار تیز تیره ورځ قبضه کړې ده. او د فرانس په ځایي انتخاباتو کې خیلاسي ګوند یو ایم پی کې د پخوانی صدر نیکولس سرکوزی په مشرۍ کې کار کوي په اول نمبر راغلی، اگر چې د بل پخوانی صدر فرانسوا اولاند د سوشلیست ګوند په اړه د ګټو سره امکانات نو خودل شوی او مطبوعات وای دغه ګوند دریم نمبر باندې راغلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یئ. او نن په پاکستان کې د مارچ 23مه نیټه ده، او د پاکستان کې د مارچ 23مه نیټه د پاکستان روز په مناسبت سره نمانځل کیږي. په دې مهال باندې په روایتي توګه باندې پوځي پریډونه کیږي، دستوري کیږي، او په دې کې په ملک چې چا په مختلفو د ژوند په اړخونو کې نمونه ګټلې وي نو هغې ته هغه شان اعزازات هم ورکړی کیږي. نن په اسلام آباد کې یو ځل بیا فوزی پریډ دستوره شوې ده چې پکې د سمندري او ځمکني او هوایی فوزونو چې کم چارواکي دي هغې د خپل هنر مظاهره کړې ده. خدا دستوره په ملک کې اووه کاله پس شوې ده، کله نه چې ملک ته ترهګرۍ پیښو دړکې زیاتې شوې وې، د شان رقم دستوري تابع کېدل بیا بند کړي شوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن به راکوي. ارشد مومن به په قبایلي سیمو کې چې کومې دستوري شوي دي په هغه اړه باندې به راسره تفصیل شریکوي.
د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د درشته مارچ پاکستان ورځ په مناسبت رنگارنګ پروګرامونه را جوړ کړی شوي وو. په دغه لړ کې د مومند ایجنسۍ هیډکوارټر غلنۍ کې د عسکري ځواکونو لخوا پرچم کوشي وشوه، او د غلنۍ سپورت کمپلیکس کې د بیلابیلو لوبو مقابلې وشوي چې پکې د سیمې ګڼ شمېر خلکو برخه واغسته. د کبډي، رساکشۍ، د اسونو ځغل، فوټبال او والیبال لوبو سره سره روایتي ګډاګانې هم وشوي. او دغه پروګرام ته راغلی ملک نواز وای په ایجنسی کې د بدامنۍ وروسته په اول ځل د رښتم مارش په داسې طریقه ولمنځه.
زوړ وخت خو حالات داسې تیر شوي دي چې څوک د کورم نشو وتی، داسې ګرځېدل نشو کولی، داسې پروګرامونه نشو کولی، نو هغه حالات موږ نه بهیر شي دې سره کم چې اوس پروګرامونه مزدار روان دي.
مخکې داسې غونډه چرته شوې؟
داسې نه و شوې، بالکل مخکې جوړ شوې نه ده. او نه په 23 مارچ ته په موږ د ایجنسی کې داسې شو لکه دا په لومړي ځل باندې خاصته وشو.
د رښتم مارش پروګرامونه په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامی یا سیکیورټی ادارو واکلاندی سیمو کې په سرکاري ودانیو کې منځل کیږي. په قبایلي سیمو کې نور کله پشن د رښتم مارش هم په داسې وخت منځل کیږي چې په خیبر او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي، او دغه سیمونه د تیرې یو مودې راهیسې روانې جګړې له وجې په لکونو خلک بېکوره شوي او په کیمپونو کې د بېکورۍ ژوند تېروي. او مومندو کې را جوړ کړی شوی لوبو نندارې ته راغلی یو ځوان سجاد مومن وای چې قبایلي ولس د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي او دوی خپل بنیادی حقوقو ته د پاکستان په چوکاټ کې لاسرسي نه لري.
چې ایوان دا چې موږ د پاکستاني او د سټیټ هغه حقوق حق نه دی ملو چې موږ پاکستاني نه کنه چې دا موږ لرا کی، نو موږ ته دا بده پته ولګي چې آیا موږ ته خپل حق اوس ملاو دی او کنه دی ملاو. اوس پورې موږ کنفیوز یو، موږ اوس هم ډیر خوشاله یو ملاو، موږ ورته ځان نه، موږ ورته ځان ډیر نږدې نږدې کو، ځان پسې سولو رسولو دی پاکستان پسې که چرته موږ قبول کړي یاره تاسو پاکستانی یعنی.
د قبایلي علاقو اکثر سیمې د بدامنۍ ښکار دي، خو چې کوم علاقو کې امن پرده شوه هغه سیمو کې کلتوري هلې ځلې روانې دي چې حکومت ترې د خپل موجودګۍ اظهار کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
Thank you.
ګران اوریدونکو تاسو وایئ چې امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او اوس په بوزو د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان اړخته چرته چې د بلوچستان چارواکي وایي چې په دغه ځای کې نامعلومه وسله والو 15 د تیلو هغه ټینکران سوځولي دي او څلور ډرایوران یې د ځان سره بوتلي دي. کمو د تیلو د ټرکانو د لارې چې دغه ځای کې د سینډ کوم پروژه پراجیکټ ته هغې لپاره دغه تیل وړل. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 50 کیلومترۍ په واټن باندې د سویل په لور د ضلع مستونګ په سیمه کې رامنځته سوله. د مستونګ د لیویزو تحصیلدار وډیوه ریډیو ته وویل چې ناڅرګنده وسلوال د کیرتیګاب په سیمه کې د تیلو پر 50 ټانکرانو باندې ناڅاپه ډزې وکړي. تحصیلدار وایي چې ټانکرانو له کراچۍ څخه د ضلع چاغۍ د صندوق پروژې لپاره تیل اخیستي وو. د ډزو له سببه په ټانکرانو کې اور ولګېدی. د لیویزو تحصیلدار پر مخ زیاته کړله چې برید کوونکو څلور ډرایوران هم له ځان سره د غره په لوري باندې نامعلومه ځای ته بوتل. پر اور باندې د کابو موندلو لپاره دوی له مستونګ څخه اور وژونکي فایری برګیډ ګاډۍ هم راوغوښتلې. له پیښې وروسته ګڼ شمېر لیویز او ملیشه قواوې دلته راغلل. دوی شاوخوا سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده. سیمه ییز لیویز وایي چې دوی د تښتول سوو ډرایورانو د راخوشي کېدو لپاره هدفي عملیات هم پیل کړي دي. تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. ځایي لیویز وایي چې په تیرو وختو کې دلته د دغه ډول پیښو مسؤلیت ناڅرګنده بلوڅ وسلوالو ډلو په سر اخیستی. بلوڅ یاغي وسلوالې ډلې په بلوچستان کې د معدني وسایلو پر زیرمو باندې کار نه پرېږدي. دوی له مرکزي حکومت څخه په وسایلو کې زیاته برخه غواړي. صندوق له کوټ څخه د 200 کیلومتره په واټن باندې د لویدیس په لور د ضلع چاغۍ یو کوچنی کلی دی. دلته په 1970 کې د میسو او د سونې یوه لویه زیرمه پیدا شوې ده. پاکستان او چین په ګډه باندې پر دغه پروژه باندې د 350 میلیونه ډالرو په لګښت باندې معاهده وکړله. په دغه پروژه کې 50% برخه د چین حکومت د میټال کمپنۍ، 40% د مرکزی حکومت او یوازې 2% د بلوچستان برخه ده. بلوچ ملت پاله په تیرو وختو کې هم د دغې مایدې په کلکه باندې غندنه کړې ده. د آغاز اکو کې بلوچستان پیکیج وروسته هم صندوق پروژه و بلوچستان حکومت ته نه ده ورکړل سوې، ولې چې مرکزی حکومت له بلوچستان حکومت څخه د خپلې برخې د لګول سوې لګښت غوښتنه کوله. په 2011 کې دغه مایده د چین له شرکت سره د 50 کالو لپاره نوره وغځول سوله. د معدنیاتو د مځکې ماهرین اټکل کوي چې د صندوق په دغه پروژه کې 412 میلیونه ټنه ذخیره ده. په کلنیزه توګه باندې له دغې زیرمې څخه 15,800 ټنه خام مال چې په هغه کې 1.5 ګرامه سونا، 2.8 ګرامه مس له یوه ټن څخه ترلاسه کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او د هندوستان ویلی دی چې پاکستان او هند ترمنځ که څه هم د خبرو اترو معامله په وړاندې ځي، نو د مذاکراتو شرطونه به په خپلو کې ټاکي. او دریم کوم ډله چې کوم ده هغې ته دا اختیار نشته کنه چې په دې خبرو اترو کې مداخله وکړي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او هند چې روایتي حریف ګرځول کیږي، یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات خپل په شرطونو د کولو تکرار کړی دی. په نوې ډیلی کې د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط لاړخ د حریت مشرانو ته د پاکستان د ورځې په محل د بلنې په عکس العمل کې د هند مطبوعاتو تر مخه د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند اکبر الدین ویلي دي چې پاکستان او د هند ترمنځ په مذاکراتو کې د کشمیري حریت مشرانو هیڅ ځای نشته. د دې څخه وړاندې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط په نوې ډیلی کې د پاکستان د ورځې د دستور سره د وینا په محل ویلي وو چې هند به د دې کشمیري مشران په بلولو په څه اعتراض نه لري.
کشمیری بہن بھائیوں کے جو ایسپریشنز ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق حل نہیں کریں گے
تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان اور یا اس خطے میں کوئی لاسٹنگ وائبل امن قائم ہو سکتا ہے.
مشک چری دا کشمیر ستونز دا کشمیریانو د ہیلو ترمخه ہوارا نکړو نو په پاکستان بلکہ پسیما کی امن راتل ډیر ګران دی. دوی زیاته کړه چې پاکستان او هند ته پکار دی چې د نورو ستونزو سره سره دغه معامله هم په سنجیدګۍ سره هواره کړي. عبدالباسط تیره شپه هم د حریت مشر میرویس عمر فاروق سره لیدلی و. په دغه لیدنه کې د حریت مشر د هند سره په خبرو کې د حریت د مشرانو د ګډون غوښتنه هم کړې وه. د پاکستان هایي کمیشنر د دوی په شمول نور و مشران هم نن ماښام ډوډۍ ته رابللي دي. په دغه بلنه کې اختلافات د مسرت عالم په بلنه دي چې د هند د مطبوعاتو تر مخه کال 2010 کې کېدونکي د هند د پولیسو او د ځواکونو سره کېدونکي د کشمیریانو په نشتو کې مرکزی منتظم و. د هند مطبوعات تر مخه د تشدد په دغه پیښه کې د سل څخه زیات تنان وژل سوي وو. همدغه شان د پاکستان د ورځې په محل صدر ممنون حسین هم ویلي دي چې پاکستان د هند سره شاړي کې غواړي او دا چې د سیمې د امن لپاره ضروري دي چې د کشمیریانو د هیلو تر مخه دغه معامله هواره کړل سي. او اوس په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی، په راتلونکو ورځو کې به اړیکې کم اړخته رواني وي. په دې دفاعي څېړنکار طلعت مسعود وایي واړو هیوادونو ته پکار دی چې اوس خپل سوچ کې بدلون راوړي.
دیکھیے جو مسائل ہیں اگر ان کا کسی کا خیال ہے کہ تناؤ سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے. بلکہ اگر مسائل حل ہونا ہے تو نارملائزیشن کی طرف جانا بڑا ضروری ہے.
کچری د دواړو هیوادونو فکر وی چې د تاوت رخوالی په ذریعه ستونزې هوارې دی سي، نو دا غلط دی. بلکې کچری ستونزې هوارول وی نو تر ټولو وړاندې حالات شاړخته راوستل دي. سرګند دی وی چې د دې څخه وړاندې تیر کال هم د پاکستان هاي کمشنر عبدالباسط د حریت مشرانو سره پر لیدنه د هند له اړخه سخت خفګان سرګند کړی سوی و. او د دغه خفګان په نتیجه کې پاکستان ته د هند د سکتر سفر هم څنډول سوی و چې درې میاشتې پس د رواني میاشتې په پیل کې یو ځل بیا عملي سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پولیو په اړه باندې هم رپورٹ لرونو. په جنوبی وزیرستان کې په چې کوم اخیری د پولیو کمپاین چې لیدل لري نو په هغه کې چې کوم ایجنسی سرجن د سویلی وزیرستان ډاکټر جان زی بغه وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته ویلي لري چې شپږ سوه سلیری شپورې انکاریان مخې ته راغلي. دا هغه تنان دي چې دی دا کسان خپل ماشومان ته د مختلف وجو په بنیاد باندې د پولیو قطرې نه ورکول غواړي. دوی و چې راتلونکي به د دوی هدف دا وي چې دغه انکاریان په دې باندې قانع کړي چې هغې خپل ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي. جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې تیر کال په پاکستان کې د 300 نه زیات کم د پولیو کیسونه وړاندې راغلو. دوی شتو تعلق پکې د جنوبي وزیرستان سره. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورٹ کې راکوي.
په کال 2013 کې د کراچۍ دارالعلوم مشر ډاکټر زبیر عثماني، مولانا حمید الله او مفتی جلال الدین په شمول 800 پاکستانی علماو سرګنده کړې و چې د کراچۍ دارالعلوم د پولیو دارو د لوی لیبارټرو څخه ټیسټونه کړي دي او له دې ټیسټونو څخه سرګنده شوې ده چې د پولیو دارو داسې کوم شیونه نه لري چې هغه د ماشومانو په صحت بد اغیز واچوي. تیره اونۍ په ډېره اسماعیل خان سیمکشي ایوې غونډې ته جنوبي وزیرستان ټانګ او ډېره اسماعیل خان یو سل 25 علماو، مفتیانو او مذهبي پوهانو وویل اسلام خپل مانن کو ته تلقین کوي چې خپل روغتیا په بشپړ ډول خیال وساتي. وی ویل پولیو ساس کو شي د شری لحاظ سره هیڅ ګناه نشته او باید روغ صحت لپاره مور او پلار خپل ماشومان دغه ساس کی ورکړي. جنوبی وزیرستان وانه هغه سیمه طالبانو بندیز وروسته تیر شوی کال نومبر میاشت راسي ماشومان د پولیو ساس کی ورکولو کمپاین پیل شوی. تیر شوی کال د هیواد 295 پولیو ناروغانو څخه 22 ناروغان د جنوبی وزیرستان څخه وو او سش کال تر دې وخت پر د پولیو یو ناروغ اعظم ورسک څخه مخې ته راغلی. د ایجنسی سرجن جنوبی وزیرستان ډاکټر جانزیب داوړ په خبره د دریو کالو بندیز له وجې خلک د غیر یقیني صورتحال ښکار شوی دي او هغې لپاره آگاهي ضروری ده.
په دې ایریا کې ویکسینیشن بند و کنه دریو کالو نه او پولیو پینو ته دومره ویکسینیشن بند کنه خلکو ته به دغه پتا نه لګیږي ویکسینیشن دې اهمیت کوم په ویکسینیشن مرکمانو لپاره ضروری ده. دې وجنه مونږ که څه کمپین کوم پهلا خلکو کې اویرنس کریټ هي متعلق سیشن وکړو درغو کو کارن میټو میټینګ وکړ. ته
ډاکټر انوای پولیو ایو دا سيناروغي ده چې یو ماشوم ته ولګي هغه ټول عمر لپاره په جسماني تور ما زوره کړي. دني عالمان مفتیان او مذهبي پوهان وای ډاکټرانو خپل کار تر سره کړي او که چری یو مور او پلار خپل ماشومان ته د پولیو په ضد ساس کې ورنکړي او هغه ماشوم مازور شي په هغه به د هغه مور او پلار ګناګار وي. باید ویل شي چې پاکستان شي د پولیو ناروغي مخنیوي ډلې د وسلوالو بیلابیلو ګوندونو لخوا د بریدونو سره مخامخ دي او خونړۍ حمله پرې تر سره کیږي او په منسیرا ضلع کې پرې بریدونه تر سره شوي دي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو ډیرا اسماعیل خان
وایس اف امریکا دی رادیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او په افغانستان کې د یو بی ګناه ښځې چې فرخنده نومیده د هغې د بی ګناه وجنې په ضد باندې نن هم احتجاجونه روان دي او دغه بی ګناه فرخنده په داسې حال کې وجل شوی و چې په کابل کې د خلکو په کم سړی را جمع شو وغه په کوتکانو باندې والي را په سر باندې او به وجلې د سرته وته ګټه هم را بغول دي. خو هغه دا ویلی چې د کم تور دی په دې باندې لګی چې د قران سپکاوی کړي. هغه ورته بار بار دا وی چې دوی دغه سپکاوی نه دی کړي. په دغه معاملې کې حکومت تحقیقات هم شروع کړي دي او وو تنان یې نیولې دي. په ابتدایي رپورټونو کې دا ویل شوی دی چې دغه خزه دا کار نه وکړي. نور تحقیقات چې مخ ته راځي په غاړه باندې مدرسه هم رپورت شریکو. خو دغه واقع په رڼا کې نور څه شي ویری د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په دوای صف امریکا یو رپورت وړاندې کوي.
افغان چارواکو او خپلوانو د ویشکلنې په جنګلو د فرخنده په نوم کړي. فرخنده 13 ورځ د کابل په یوې اډيري کې خاور ته وسپارل شو. سلګونو شمیر کې عامولس په جنازې کې برخه واغسته او شوارونه هم د انصاف کول. د زنانو حقوقو فعالینو د فرخندې مړې ادیرې ته رسولې کوم چې د افغانستان غوندې سخت دریځه هیواد کې وړاندې نه شوي چې ښځو یو مړې قبرستان ته وړې وي. فرخنده تیر زیارت پر ورځ دروازې رڼا په کابل کې سړو په وهلو وجلې روستو ورته اور هم ورته کړي او بیا یې کابل سیند ته هم غورځولې. د موبایل فون نه اغستې شوی هغه ویډیو کې صفا معلومیده چې پولیسو د فرخندې وهلو او وجلو په وخت د هیڅ قسمه ادرولو یا د امداد هڅه نه وکړه. د فرخندې د جنازې مراسم ورستو یو افغان قانون جوړون کې فرخندا زهره نادری د میډیا سره خبرې وکړې.
ما به معتقد هستم پولیسی که در محل بودن اونا به نهایت بی کفایتی کردن، سهل وظیفه‌ای با خود داشتن اما در پهلوی از او بسیار بی‌رحم بودن.
نوموړی وایي چې دغلته موجود پولیس انتهایی نااهله، غیر پېښور او ډیر بی‌رحمه وو. نوموړی زیاتوي چې کچاري پولیسو د اولس د مخه نیولو توان نه لرلو نو باید چې د نور کومک راغختلو هڅه یې خو کړی وي. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د دغه دردمنې پیخي سمدستي روستو په سختو ټکو کې غندنه کړې. نوموړی دغه پیخه د ظلم انتها بللې او د پراخه پلټنو امر جاری کړې. افغاني چارواکو یو شمېر تنان هم د پیخي په مناسبت نیولي. د خارجه وزارت ویان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویل چې د ځایی پولیسو پر ضد ګامونه اغستې شوي چې د پلټنو لمن وغځيږي. دی وایي چې داخله وزارت د دیارلس پولیس افسرانو نوکرۍ معطل کړي. د چا چې دا ذمواري جوړېدا چې په سیمه کې امنیت خوندي وساتي او د زنانو خیال او حفاظت وساتي. فرخندا چې د اولس د لاسه مرګ سره مخ شوه د دغه پولیسو نه به هم د خپلو ذمهوارو تپوس پوښتنه کیږي. په فرخندې دغه حمله یا عالم د تورونو په وجه وشوه. مولا خلکو ته وویل چې فرخندې د قرآن بې حرمتي کړې او سوځولی هم دی، خو افغاني میډیا تر مخه د فرخندې کورنۍ ویلی دي چې دغه مولا په دې وجې غوسه و چې فرخندې به د مولا مخالفت کولو چې په دروغو تعویزونو عام ولس غولی. د فرخندې کورنۍ غړي وایي چې د هغې وروستو دغې مولا خلک راوبلل او تورې ولګوو چې فرخندې قرآن سوځولی دی. د دغې دردمنې پیښې وروستو ځینې مذهبي عالمان او ملایان د فرخندې سزا جایزه بلي، خو په کابل کې د جرمونو د پلټنو دفتر مشر جرنل محمد ظاهر وایي ابتدایي معلومات او پلټنې ښایي چې هیڅ قسمه کوم ثبوت نه دی میلاو شوی چې ګینې فرخندې قرآن سوځولی یا یې بې حرمتي کړې. د وژل شوي فرخندې د کورنۍ غړو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګینې فرخنده لیونۍ یا دماغي توازن برقراره نه و. هغوی دا هم وویل چې فرخنده د اسلامیات استاذه وه او دینی تعلیم هم حاصل کړی و. ملګری ملتونو او نړیوال د بشري حقوقو ادارو دغه پیښه سخته غندلې او په افغانستان کې د زنانو پر ضد د تشدد په اړه سختې اندېښنې څرګند کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، اوس وخت شوې دا ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه پالیسۍ یو اهم اصول د تقریر ازادۍ له وده ورکول دي. د امریکې د خزانې او د تجارت محکمو ګڼو متعلقه مفاد لرونکو سره د سلا مشورې نه پس سوډان ته د ټیلی مواصلاتو د ذاتی استعمال د ځینو آلو په برآمد لګیدلي بندیزونه لري کړي دي. په دې کې سمارټ فونز او کمپیوټرې هم شامل دي. د دې مقصد د سوډان خلکو ته د ټیلی مواصلاتو زیاتې عالی رسول دي چې دا شان دوی په خپلو کې او بهر دنیا سره رابطه وساتلی شي. د بندیزونو لری کول زموږ د هغې مقصد په حق کې دي کوم چې موږ د سوډان د خلکو عالمی برادرۍ سره د ټیلی مواصلاتو د رابطو په ساتلو کې د لاس امداد کولو دپاره لرو. په سوډان کې د 1500 اخبارونو د مکمل اشاعت د قبضه کولو په لړ کې د سوډان د حکومت تازه فیصله د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې د سوډان خلک اطلاعاتو ته د نور زیاتې رسایې اجتمن دي. د اخبارونو د اشاعت قبضه کیدل د امریکې له طرفه د بندیزونو د لرې کولو اهمیت نور په ډاګه کوي، ځکه چې په دې به د سوډان خلک خپلو کې او بهر دنیا سره د رابطې کولو جوګه شي. د غربت او د نغي وستو د پاره دا قسمه رابطه ډيري ضروري دي. بنديزونو کې د دې بدلون راوستونه وړاندې به د امریکای کمو کمپنو چې سافټویر او دا آلات او د ټيلي مواصلاتو نور سامان سودان ته لیګل غوښتل، نړومبه به د خزانه په محکمه کې دې مقصد له جوړي او دفتر نه لایسنس او د تجارت د محکمې نه منزوري اخیستا. اوس د سافټویر، هارډویر یا دې سره تړلو نورو کارونو لپاره دا قسمه اجازتنامې اخیستل ضروری نه دي. بانکونو، کمپنو او عامو خلکو ته به ډېر زر معلومه شي چې اوس د امریکې د قانون لاندې د دې سیزونو د برآمد اجازت شته دی. امریکا اوس هم د سوډان د خلکو مضبوطه ملګرې ده او چې څنګه به وړاندې د یوې عامې اجازتنامې په ذریعه دا ټول کارونه کیدل چې پکې د زرعي حاصلاتو او سازو سامان، خوراک، دوایانو او د طبي آلاتو برآمد او د تعلیمي او د پېښورانه جرګو د یو بل ملک ته تلل راتلل شامل وو. په دې هفته کې د شوي اعلان مطابق به دا ټول هر څه هم د پخوا په شان جاري وي. زموږ د دواړو ملکونو د خلکو خپلو کې د رابطو ساتلې کېدو تاریخ ډېر زوړ دی او هر کله چې د کال 2014 د طالبي او د پېښورانه جرګو د عام لایسنس لاندې د تلو راتلو اجازت ته دینه د ثقافتي، تعلیمي او د پېښورانه جرګو د تګ راتګ لږ برکته مونږ خپلو کې یو بل ته د مخامخ ناشتي جوګه شوي یو. دا نوې عامه اجازتنامه به زموږ د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ او د بهر دنیا ترمنځ زیاتې مواصلاتي رابطې له وده ورکي. په دې بدلون راتلو به د سوډان طالب علمان، باپاریان، کاروباریان، صحافیان، ولسی مشران او نور ډیر خلک د ټیلی مواصلاتو د او آلو د اخیستو جوګه شي کوم چې دوی ته د خپلو مطالعو ترقی او د خپلو خلکو د خدمت کولو دپاره اجت دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجه شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.